انکه السلام علیکم د ازاري رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په فایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګند شو چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 19,000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4,500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 1500 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان لوری د هر ډول تګراتک پر مخ تړل شوی و. د پاکستان لوری د هوایی خوندیتوب د معیارونو ل لوري دو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلی او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لویدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمي الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په دوروزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږه کې د واکمن اسلامي حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ژغ له آزادي رادیو اوري. و بریتانیایی ورسپانوای طالبان د هغو افغانانو د مندلو په لټه کې دي چې له بریتانیایي پوځیانو سره د همکاري په اړه لیست افشا شوی و. اوچاوایي کابل ښار د زلزلې پر کرښه پروت دی. په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوۍ له کبله د یخ فابریکې په بندېدو دي.
کوس فلحال د وخت کمبوتۍ له وجې نشو کولی چې هغومره تولید موکړو. د ماښام پنځه نیمو نه زموږ برقونه قطع شي تر سهار اوه نیمې بجې چالانېږي.
د مشهور شاعر متیو الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینهوال خواشینی شي او وایي
تراب صاحب د حالاتو ډېر ښه درک درلود، نه یوازې نقد یې کارو تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د طالبانو د سینو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخته چې د بریتانیایي ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه یې په دې لیست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوي یادو طالبانو ویلي چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوی او د لیستونو له مخې له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وتلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، بریتانیا په پټه زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له بریتانیایي پوځونو سره همکاری کړي خپلوان وایي چې طالبان شاوخوا دوه کاله وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکاري له امله وژلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
روسله هغه چې یو شمیر برتانوی رسنۍ راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هوا د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست لایفشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا ته وته انتقال کړي. تازه د طالبانو زینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خبرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو لقوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې افغانستان د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک د ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړی ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل، شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه، په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیې حکومت د نږدې 1 میلیارد پونډه د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیا میشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نومونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوسمهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل ویل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 14,000 اوس مهال په انګلستان کې دی او 3,000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په همدې حال کې د برتنوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لګڼو غواخونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چینه غختل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز د غړو د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبريالانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکیدو او زندان کیدو راپورونه ورکول شوي. په زرګون افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي، خو په روسي کې له دې هیوادونو نه هم د جبري رپورٹ لگوا اخسرا مختی
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مستریو په برخه کې د پاموړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وایي د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمیر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځني مزدوري بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زنه کې 2.5 کال کېږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولاز رم سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوري شوی، نو پښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولای شي د بیوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محال کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د تونیزو کورسونو لاري وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو لاره د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې شر تر شره د راستنیدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر شار زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه یې خبره کړې ویلي افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوریشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نګدیوالي له امله د دې هیواد تر بل هر خار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمکه دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمه ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمه عموما د زمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلی پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیک سیمه کې پروت دی، بلکې په دې ښار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه ښاری پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړي. اوچا خبرداري ورکړي چې چمن، هری رود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیګو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رښتر پوری زلزلې راولاړولای شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي لامل د افغانستان په شمال ختیس کې د وی وی جړون کې زلزلې د کېدو امکان پراتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اٹکل شوی. اوچا وی لکابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځنګړي ډول هرات چې د راپور لمخې په 2023 کال کې د رښتر په کچا 6.3 درجه زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو لامل زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې لامل 178 تنه وژل شوي دي. خوراپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړې چې لامل یې لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. او چا خبرداري ورکړي چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالۍ لامل د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کم شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي لمخ کې بیلابیلو طبیعي بتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکو عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک لډیرو ستونزو سره مخ کړي دي.
مونږ لمخ کې وچکالۍ ځپلي او سیلابونه مزپی نو اوس لډر سخت حالت سره مخونه پنده غساه کې چې پروس کال او به د څاو بول پنځه شتر دیرش متر پور راوتلې خو اوس هم دې ساه کې همدغه څاګانو بول او یو تر پنځه اویا متر پور راوځي همدا شنو سیلابونه هم په منګ راځي پروس کال چې کوم سیلابونه راغلي د دې سیمې ځینې خلک او کورنۍ بیځای شوي وو تر اوسه پر خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي سردار خان ازادي راډیو ته وویل
منګل نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې شي د روانې وسه ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زموږ په سیمه کې داسې وچکالۍ ده سکار چې مخکې موږ هېڅکله لیدلې نه وه او بېوزلي هم همدغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید د یوشمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډیری پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډیر یخ دشي تولیدولای او په هغه نرخ چې ښاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې.
دغه هر امریکا دار د ورځې 5000 سالوزر په تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم روان خپل کارخانه شې چې بند کی.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخت تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی ستنګزی و. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په څلور وی ساعتونو کې دوی څو ساعته د برېښنا پرچا ویلري. ښاغلی ستنګزی زیاته وی چې له دې عمله دوی کار ستونزه سره مخ دی.
د ورځې تقریبا نظر کندې یخ مون تولیدو خو په الحال د باغ تمبوتې له وجې نشو کولای چې هغه مونږ تولید مونږ کو. دا ما خام پنځنی مون نظم برخونه قطع شي تر سارونی مې باجی چالانېږي. د ورځې هم هم د 3 ساعت الا 2 ساعت بیا پرچاوي نو په دغه حالت کې مونږ ډیر ستونزې سره مخامخ یو نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کو.
نو موږ وایو چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار ښاروالۍ دی به میشتې پترڅ کې دوی ته درې ځلې نرخونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یخ کنده په 500 افغانۍ وپلوري، بیا د وڅل وېختو بیا هم د ودی افغانۍ ورته ویلې دي. د زیاته وی چې دوی نشي کولای په ډیزلې برېښنا ډیر یخ تولید او په هغه نرخ چې ښاروالۍ دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یختو بلې تولیدي فابریکې خاون حاج محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلري ساتو کې موږ سره د 10 ساعت وعده کړی و او هغه 10 ساعت مو 7 ساعت تر راغلي. 10 ساعت موږ ته برق راکې په جلال آباد او خوشاول سوالي کې د یخ کم بوته دا غي اله تم دغه دي چې برق نه وي.
ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم د ستونزه تاییدوي. دغه ټولنې مسول سنگر محمد آزادی رادیو ته وویل
فینند لپاره چې د 10 ساده دوم ته برق وره 16 ساده زمون پرچاوی ده زمونږه تولید دې سره کم کیږي. هغه عمر په ډیزل په جناتور کې مونږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې مونږه کو جناتورې ګرمیږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نو موري په خبره د مال په ننګرهار کې د یخت تولید و د شفابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کندې یخت تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه شنبه د چنګاښ څلور وشتمه په ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو یو کندې یخ په 20 افغانۍ بازار ته وړاندې کړی و. و مغختل چې ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو د خوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه د ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم پوښتو خود د ریاست وایان ظاهر مرد ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خوندانو د برېښنا کمښت د خپل تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې و. په وړي کې چې د ننګرهار په شان ګرم سیر ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي خلک یخت ډېر اړتیا پیدا کوي ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چلري هم د برېښنا د پرچاوي په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چار دي بازار نه وپیري. د یادونې ده چې ننګرهار کې په وړي کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کېږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي هم وو. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسؤلین وایي که چیرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي تولیدات به یې زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر متیولا تراب جنازه د سه شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره په دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وسیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سوکو کې دا د مومندو باجو
دروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. موڑی په خپل دین نظم کې تر ډیره د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډیره په کور کې نظربند و او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متی ولا تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متی ولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مین شخص و. همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متی ولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، ترڅنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی ولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متی ولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړی نه تایید کړی او په دې اړه یې خوشینی خودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر شاعرانو او د متی ولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړی نه خوشینونکي خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متی ولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوګیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متی ولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدل او نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیر کړی او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې سوکشته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ولکیږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کانی وبو سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پخیمانه نه يم یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګه موګه د کلیو او باندولي ونی تر چاپ لاندې و.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم میاشت پاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 شلمه ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام نو پوره شروع کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکو چې د سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه مده شم دروزګان ولایت خبر کوم دا ځینې جاران چې باید په دوه ماجور ورونو سره کومک وکي باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباو بربادي او په دې باندې د هر څه سخل چې چې را به چرګان تاغلی دی ماجر نما شام ګول نه لري زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکړي یو ځای ګرمي ده بل ځای بیکاری ده او خلک ډوډۍ نه لري ودي چې دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. له احترامات مې قبول کړئ. کډر مونږ وکړه لیسه کون کو زه برښنا غواړم یو زره به هم تاسو ټول ته شرح غواس په ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن 15 سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کډر مونږ وکړه لیسه کون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن. خو زه کون کوم چې له دې نه چیز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل په سیر تاسو ټول درنو زده کون کو سغه یو زره به هم یو لایک او ما چې مرکه له دې نه تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کډر مونږ زده کون کې به له خپل ځانون سره د یو ولسم کې جغرافي مزمن کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره ولري. که درمو نو ګلري زده کون کو نن ورځ مرو تاسو په دې لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هله د شي تاسو ټول کډر مزده کون کې نن ورځ د لوست په پای پر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ څه څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراش منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلی دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ ویلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولیدونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي میپری څخه ورسته کړ چې د براس انرژي په صنایعو کې ریوارډ سوله او پرمختیا پیدا کړله. نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولمړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نوم سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیو پرې کاربن پکښ کې موجود دی. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازې سره دی. نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په کورځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره هغه مسول چې هغه لوګي نه کوي به تاسو پدې باندې پوسیږي چې دا د قیر ډول سکرول له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بوروس کارجه او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي همچنان د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوشته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد سیږي او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکرې چې دی په څلور کې 45 هغه سکرې چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دی چې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي د دې ترڅنګ قدرمنو غوللې سکونکو اخرنی ډول سکارې چې هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسرې دی چې دغه ډول سکارې هم یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغه ډبرو سکارې چې دغه ډول سکارې قهوه‌ای یا هم هامو سکرو ته ډیر ورته دی هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتوال چې دی خاموس کرو ته ورته دی یعنی رنگ چې دی خام دی او تو دوه خیلش ده او د عمر له پلو څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري نو موږ ویل سو چې د هاس کرا هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري نو اس کپلن ډول سره موږ وایو چې لوړ ډول سکرو موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنه په خپل بوچ یا هم د انټرس کار دی دوه هم هم د کیر د ډبرو سکاره دی درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو ځکونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه د سرګند شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمیر نور سیمو لکه د کار انداک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکرو ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکرو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د روسمه یې په ټوله لویدیځ اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي او هم شنه د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو د انګلستان د ډبرو سکرو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکرو د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغه سکرو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوی دی همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز سری په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوی اسکار نه دی راایستل شوی یعنی په پرمانه توګه سره نه دی راایستل شوی په ځینو سیمو کې اوس هم ستا نو موږ وایو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمی لري چې له هغه لوی صادراتي هوادلو جملو څخه شمیرل کیږي، او هم چې نن د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دی لویدیس ورجینیا د پلنسینیا د الینیاس د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدر منځ کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې کې موجود دی، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هوکې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچیر مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبی نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبی ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې ترڅنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبی کوریا ته صادروي، همدارنګه آلمان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنه ځکون کو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونو په تودولو کې د پخلی په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل، او هم چې نن د ډبرو سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې او پیژندل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ. اوسیر اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دنده کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مینځته راځي. نور نو کتر مونږ د کون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه ترلاسه کړی وي او په یو څه پوسی وي اوسه تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لا په ماشه وخت ورته
د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلیه و احترامات مکبول کی قدر مناوګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص په ماده د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر مناوګل لیز کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه په تنوی نو قدر مناوګل زکون کو مخله دین شي زاده نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر مناوګل زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب شاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ او پر راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم شنه نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه دویم هندي او اردو ژبه دریم اړیکه او نړیوال کېدنه دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي قدرمن او خوښ زکون کو د لست په پښې بو کې لمړی مرو تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو خو زکون کو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو لسانګو لای هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشای هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیدم مروجه ده یا هم په د دې څه توګه سره ریواج لري همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکون کو د مسیحات لمړی پیړی په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځ اروپا لوی برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیله او په جنوب کې اریایی قبیلو استوګن درلود چې د پنځمې پیړی څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خاو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبه چې د ختیځ اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځ اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري همدارنګه قدرمن او ګللی سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات محلي لهجې لري یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي نو د دې ترڅنګ د مرونه وګړي ځکون کو د سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو جملو څخه په خپل هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګ چایکان سلوکیان پلونډیان صبر سربیان او همدارنګ بوسایان کروتایان بلغاریان او مکدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبه سره یو بل ته ورته والی لري یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغه خلکو او سلاوی ژبه چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبه د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې لهجانې یو بل سره ورته دي او له دغه څخه لسانګو څخه اخصر شوی ده نو درمونه زکون کو تر دې دم پرې مراد تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هله د شي تاسو یو معلومات ترلاسه کړی وو سیری او یو سپوسی وو سیری اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مراد تاسو هندي او اردو ژبه وو پیښنه چې هندي ژبه کوم ژبه ته ویل کیږي او اردو ژبه کوم ژبه بلان او خلاص ډول سره کچیر وو یو هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمیر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم رواج شوی ده همدارنګه اردو ژبه شیده درنو زکون کو د پاکستان بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه شیده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوی ده او له پارسي سره ګډه شوی ده یعنی یو د بل سره ګډ شوی دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوی ده رامنځته راغلی ده او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوی ده چې پاکستان بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1450 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شدون کې چې خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د پدهینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته دا هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبه باندې کېږي چې د دوغله بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبه سره ورته والی لري. نو کترمنه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې هله من دې چې څه معلومات مو ترلاسه کړی وو چې او یو څه پوسی وو سری اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکه او نړیوال کېدنه او پیژنو چې اړیکه څه ته وایي چې ام نړیوال کېدنه څه ته وایي چې کدرمنه ځکه کو کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چپریاله محیط ته متوجه او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهنی په بیل بیل برخو کې راځي شي وي دي هغه کچیر مخابرات او سیجه هغه کچیر د سپور مکی معلومات او سیجه هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه هم ټکنالوژي او سیجه او داس نور هغه کوم لاستراولنی چې په نړۍ کې په خانه وي موجودي او وس وخت راځي شي وي دي هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکه او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځیدل دي چې اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوښیو حاصلات په هره کې وپوهیږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو هغه کچیر د سوداګری په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسو هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه او بل سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، دا هغوی سره ارتباط او اړیکې نیول، دا ټول موږ تاسو ته دغه کوم ام او انټرنیټي وسایل چې دي کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي د تمر او تاسو د اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کو او خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کډر منځ د کون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونو یو بل ته نږدې کړی دی چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لري پاسله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلای خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دی د موږ تاسو دغه اسانتیا برابر کړی د تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او د لیری واشنه لمای سخیوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه بدل لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه زمينه برابر کړې ده چې شمسانې مرابطه سو داس ویروسو کچيري د بدر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه سي تولید کړي دي دغه مالونه وغړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نواري ټکو او لنیو معیار څخه بیرته د بوی توارث کړو نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرکز کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نی په پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د معلومات وای د معلومات کرایه د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو او حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ چو وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه ونړول کېدونکي شخصیتونو له جمهور څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایق او موندل او د نور علوم په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق لدی او هیواد جغرافي ویش د یو هیواد مشري ویش د هغوی د کوم او نجات په حق معلومات لاسته راوړو یا همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمې د سیارو مریض نظام شمسي نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوې پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالول. همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استو یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل داسې وسایل مېستر راغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چمنځني لنډ او ورسته د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم څنګه د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل هله د چې اوسه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسام د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ. نور نو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د علاقه مند
خارو کری خیری خفرات دے او شوا اپ مر کنو اویرونو کم شوان ده کاش نا کلا رات لے در نهر مشیا ملنگانو سر ملوائے ناس پو زنگل ویچ میں ملے دل غم